ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هیلی او سلامونه ومني. د ټیکنیک په برخه کې را سره نو ډیر همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع په شمالي وزیرستان کې د حکومتي چارواکو لخوا د شپږو هغو کسانو کورونه رنګ شوي دي چې پارو تور دي چې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې ککړ دي او د وسلوالو سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خړومبې خبرونه ګډمبه د مشال ریډیو د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکو ویلي چې د هغو شپږو تنانو کورونه یې ړنګ کړي چې د امنیتي عسکرو باندې بریدونه کوي او د وسلوالو سره د مرستو کولو په تورونو تورن دي. د پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د پیر په ورځ د احتجاج او درنې اعلان کړی. چین به د مې له 15 نیټې څخه اوکراین، روس او نورو اروپایي هیوادونو ته خپل ځانګړی استازي استوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکو ویلي چې پرون د مئی په 12 هلته په طبي ټول خېلو سیمه کې له وسلوالو سره د مرسته کوونکو هلته پر امنیتي اسکرو په بریدونو کې د ککړو شپږو تنانو کورونه ړنګ کړي دي. لس تنه نیولې او دغه کورنۍ له وزیرستانه شړلې دي. د میرامشا یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې د دغو کورونو شپږ کسان د مئی پر 3 په سیمه کې د شپږو سرتیرو په وجنه کې ککړ ول او نورو 4 کسان نوې مرسته کړې وي. پوځي چارواکي وايي په پیخه کې د ککړو شپږو نورو کسانو لټون یې هم پیل کړي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پښتون غورونې غورځنګ مشران تور پوری کوي چې د غلطه پوسټ د عامو خلکو کورونه ړنګ کړي او کورنۍ له وزیرستان په زور ویستي. د سیمې د پی ټی ایم یو مشر عید رحمان وزیر مشال لیډیو ته وویل
نن بیا په طبي ټول خیل شپږ د عام خلک کېرینا په باروت الوزول دي سره د سماندې هغه به ګناه خلک نیولای دی نو مزید د نر د می زبرول باندې شي.
بلخو لا هم د دوه کورنیو غړول رسنو سره سره رابطه نه کړی چې د دوی کورونه ولی او څنګه ړنګ شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ویلی په لاهور کې د کور کمانډر د کور په سوځولو او هلته ودانۍ او سامانونو ته په زیان رسولو ککړ تنان دي پر روانو 2 ساعتونو کې ونیول شي. نوموړي ویلي په پیخه کې د ککړو ټولو تنانو د دې د منصوبه جوړولو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. شهباز شریف دا خبرې نن د مئی په 14 په لاهور کې د پاکستان سیف سیټي اتارټي د دورې پر وخت وکړې او زیاته کړه په 9 مئی چې کومې پیښه وشوې دغه د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې نه دي شوې. نوموړي ویل په پیخه کې د ککړو تنانو خلاف به د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې مقدمه چلیږي. د پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د ګل پورز د احتجاج او درنې اعلان کړی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان په اړه د عدالتي پریکړې په ځواب کې وویل چې ستر عدالت د 14 اربو غلا کوونکو ته تحفظ ورکوي. د تحریک انصاف نوم یاد نه کړ خو ویل چې په ټول هیواد کې غونډګردي او ترهګري روانه ده. د پوځي مشرانو په کورونو حملې کېږي او عدالت دوی ته تحفظ ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې پی ډی ایم پریکړه کړې چې د سپریم کورټ دغه رویې خلاف د مې په 15 احتجاج او درنه ورکوي. د پاکستان عدلی په دې اړه تر دې دمه سندي ویلي. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د واده د جن یو گاډې کندې ته پریوتو په بيخه کې د دریو ماشومان په ګډون 15 کسان مړ شوي او درې تنه جوړبل دي. د شانګلې د ژغورنې ادارې یو دوه مشر رسول خان لخوا په جاری کړل شوی بیان کې راغلي چې دغه پیخه د پورن تحصیل په راګېشوم کلی کې پرون د مئی په 12 رامنځته شوی. نوموړی وایي یو جیپ ګاډې چې 8 کسان پکې ناسو بریک کې ناکار شو او جوړې کندې ته پریوت. بیان دیاته وی چې ورستو ځای خلکو د ژغورنې ادارې کارکونکو مړی او جوبل تنان لکندې راوستل. پوز وایي چې په بلوچستان صوبه کې د اف سی ځواک په یو کیمپ د وسلوالو په حمله کې شپږ وسلوال وجل شوي. نن د مئی په 14 پوز په یو بیان کې ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې شپږ پوځیان او یو عام تن هم وجل شوي او د یوې خدي په ګډون په کې شپږ نور کسان جوړبل دي. د بیان له مخې پرون سهار په مسلم باغ کې د اف سی ځواک پر کیمپ د وسلوالو تر بریدو وروسته هلته خطر پیل شو چې یو څو ساعته دوام وکړ او نن سهار پای ته ورسېده. د دغه برید ذمہ داری تحریک جهاد پاکستان په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې منلې ده. روسي خبر دا چې چین بعد مئی له 15 نیټې څخه اوکرين روس او نور اروپایي هیوادونو ته خپل ځانګړی استازي استوي. تیر کال په اوکرين د ماسکو له برید وروسته دغه جګړه د پیلي هیواد ته د کوم لوړ پوړي چینایي ډیپلوماټ په داړومبه سفر وی. له اوکرين نیولې تر مندني ختیځ د شخړو د حل لپاره بیجینګ په وروستو میاشتو کې هڅه کړې چې د منځګړیتوب په توګه د نړۍ د کړکیچونو په حلولو کې مخکښ رول ولوبوي. په داسې حال کې چې چین وایي د اوکرين په جګړه کې یو بېطرف اړخ دی، خو پر اوکرين د ماسکو د برید لخندلو ډډه کوي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د جګړې له یو کال څخه ډیر وخت پس تیره میاشت د خپل اوکرایني سیال ولادیمیر زیلنسکی سره ټلیفوني خبرې کړې. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبري غړی دا ک تر پای را سره پاتې شوي. د دې ځینې محبو مطالبو تر څنګ به یو شمېر راپورونه هم واورئ. په شمالي وزیرستان کې د شپږو کسانو کورونا ړنګ شوي دي، خو د غلطه کې یو ځایي ولس دا خبره کوي.
میشه همیشه د حکومت نه غشتنه دا کړی دو چې داسې کروي شي د عام خلک د زونو د ملتو خیال وسوتستای.
د پاکستان د بهر میشته پاکستانیانو د وزارت وفاقي وزیر ساجد توره وایي چې په کورمکی تری منګلو کسانو د وجنې معاوضه ورکړل شوې ده، خو دغه کسان به هیرای نه.
موږ کوشش کوو ان شاء الله یې موږ راو نه موږ نشته تر هغه چې هغه کوم بچی دي هغه د ان شاء الله فرینډ کې شن موږ ته.
د هغو ګنګوسونو پس د پاکستان پوسټ په یو بیان کې ویلي چې وضاحت ورکړی دی چې په دغه هیواد کې به مارشل لا ونه لګي، خو سیړون کې بیا دا نظر لري.
د عمران خان دغه مسله بالکل نه حل کیږي او دی بالکل خرابیږي ټول جماعتونه کې دې چې دوی ورسره په شپ شپټه ورسره دا خبره اومني چې اب مارشل لا برابرولو.
قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ اوریدونکو، زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شئ، نو مونږ سره د مشال لیډیو په سمارټ ایپ ملګری شئ. په خپل سمارټ فون کې زمونږ دغه مشال ریډیو ایپ تاسو ډاونلوډ کولای شئ. سپیلنګ یا هجی یا ټکی دی ایم اے اے ایس ایچ اے ایل ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او. د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. په شمالي وزیرستان کې پودی چارواکي داوا کوي چې په میرامشاه کې په امنیتي ځواکونو برید کې ککړو مشکوکو کسانو کورونه ړنګ کړي دي. د چارواکو په خبره په دې لړ کې یې لس مشکوک کسان نیولي او دغه کورونه یې له وزیرستانه شړلي. امنیتي چارواکي وایي له وسلوالو سره مرستې کوونکو پر ضد به سخت اقدامات کوي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مقامي مشران د امنیتي چارواکو تورونه بې بنیاده بولي او وایي د بېګنا خلکو کورونه ړنګ کړل شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکی.
امنیتی چارواکی وای چې میرامشاه تبي ټولخیلو کې د وسلوالو سره مرسته کوونکو او د غلطه په فوز باندې حمله کې ککړ د شپګو کورانو کورونا ډنګکړي لس کسان یې نیولې او دغه کورنې له وزیرستانه شړلې دي. په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته ادا وکړه چې دغه کورانو شپږ کسان وسلوال د مئی په سلوارمه د شپږ سرتیرو د وژنې په برید کې ککړ ول او سلور کسان یې د وسلوالو مرسته کوونکي ول. نوموړي وویل چې لس کسان یې نیولې او شپږ نور هم پاتې دي چې د هغې لټون شروع دی. د نوموړي په وینا څوک هم چې وسلوالو سره مرسته او یا بریدونو کې ککړ وي پر ضد باید سخت اقدام کیږي. خو بل طرف شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران تور پورې کوي چې د غلطه امنیتي ځواکونو د عامو خلکو کورونا نړولي کورنې له وزیرستانه ایستلې دي. د شمالي وزیرستان د غورځنګ کوارډینیټر عیدرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی د غلطه تللي ول، عام خلک دي وسلوال نه دي او دوی تل دغه غوښتنه کړې چې عملیاتو کې د عام خلک نه زورول کیږي.
موږ همیشه د حکومت نه غوښتنه دا کړې دو چې داسې کروي شي د عام خلک د زونو د ملتو خیال وسوتستای خو دوی په عمل نه دی کړی. نن بیا په طبي ټول خل شش پیش د عام خلک کېرینا په باروت الوزول دي سره د سماندې هغه بے گناہ خلک نیولای دی. نو مزید نر د میش زورول باندې شي د جنگ په نوم ده د میش کورینا د میش مول د مزید نر باد شي. میش غشتنه کی چې میش مزید و جنگ ته نه ای ته میش د پر امن ژوند د تیرول مکار وکړل شي نه میش د وسلواله مخنیوای کله شي په داش میش به واسطه ای.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې له دغو کورانو سره هم اړیکه ونیسي خو بریالی نشو چې د خبرو لپاره څوک پیدا کړي. امنیتی چارواکي وایي چې سیمه کې وسلوالو زیات ځانګړي عملیات یې دوام لري. څوک هم چې وسلوالو سره مرسته کې ککړ وي په زیات به یې کاروایی کیږي او د عامو خلکو د ژغورنې خیال ساتلی شي. څو ورځې وړاندې د غلطه فوځي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې وسلوالو زیات یې د لاسختو اقداماتو پریکړه کړې خو ځایي ولس د غلطه په وار وار غوښتنې تکرار کړې چې وسلوالو زید عملیاتو کې د ځایي ولس د ژغورنې خیال وساتل شي. عوام خلک باید ونه زورول شي. ځایي ولس سیمه کې په وار وار د احتجاجونو جرګو او پرلتونو د لارې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په کورمه کې د تیری منګل پیښې له متاثره کورنیو سره حکومت د پیسو مرسته کړې. د جمعې په ورځ حکومتي غړیو 5500 لک روپۍ د وجل شوي یو استاد په سر ورکړې او د 10 لک 3 چکونه نور ویشلې. په دې اړه نور تفصیل د مونږ همکار طارق اورغزی راکړي.
په پاړه چنار کې د جمعې په ورځ د تیری منګل پیښې له متاثره کورنیو سره تر شهیدانو پیکیج د حکومتي پالیسۍ لاندې 2.5 کروڑ روپۍ مرسته شوه ده. 13 ورځ د حکومتي غړیو په سرپرستۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې وجل شوي استادانو په لواحقینو کې د 5500 لک روپو 4 چیکونه تقسیم کړل شول او د مړ شوي یو مزدور په سر مقرر 10 لک روپۍ هر متاثره کورنۍ ته ورکړل شوي. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري وایي که څه هم امدادي رقم شوې د قیمتي زیانونو بدل نشي کېدی خو دومره ده چې له پیښې متاثره کورنیو په غم او درد کې به ورسره لږ څه کمی راشي.
وبیایم د فیملیز لپاره او مدلارې کوم سابقا تمرا روایت یا سپورت شي نه دی بالکل هم حق لار او د نړۍ چې سره مدلې مو دا کمپنسیشن دی د فیملی سکوم دی بس خاموش بشي. یا مطلب لري چې مو کوشش کوو ان شاء الله په متره نه مو منستې تر نه
د مئی پر سلورم په تری منګل کې ځینې بلواګر هله سرکاري سکول ته ور داخل شول او سلور استادانو په شمول و مزدوران یې په ډزو وبشتل چې په نورکی کې پر شلوزون روډ د گیدو سیمې یوتن محمد شریف نامعلومو کسانو ووژلو. که څه هم په یاد سکول کې د تعلیم محکمې نور عمله هم موجود وه خو بلواګرو یوازې شیا مسلک سره تعلق لرونکي تنان وچلې دي. د هغه پیښې پر د عمل کې پر 12 مئی یو ځل بیا ته 200 زیات استادانو د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت د سیمې په ټول سنیمشت علاقو کې لا ډیوټي ورکولو انکار کړی دی. د کلمون سیمې بلال حسین وای تر سوچ ورته د تحفظ ضمانت ملو شوی نوي او بلدا چې سنی استاد پر شیامشتو ځایونو کې موجود سرکاري سکولونو ته راوستل شوی نوي نو په کوزه او منځني کورما کې تعینات شوی استادان خپل ډیوټیانو ته نورزی.
مو دالتا 112 میلیو و سو نزیاد مصفی میل دی تقریبا 200 نزیاد خووسیو دسی وانایی چه دالتا مو 15 کسانیو مو پا سوونو کسانیوی مو زندگی سوال ده و اینده فیوچر سوال ده مو دانو کاره پرخلای نشو دسی تو نمو ایچ کلا پرخلای نشو.
بلخوا د سنیانو مشارانو نیوازی د تری منگل پیخه غندلی بلکه حقای د سیمی امنیت خرابول لپارا یو سازشی ګام بلل دی. د پیرقایم قومي کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د خالی پور ازویلی چې په سیمه کې تر یو مودې راهیسې روان د یو خاص طبقه هدفي وژنه د علاقې امنیت خرابولو او په خپلو کې کرکه خوراولو یو ښکاره ثبوت دی. هغه د استادانو وړاندیز هرکلی کړی او ویلي چې که په یو بل ځایونو کې له تعیناتي سره د تحفظ احساس پیدا کیږي نور ته دوی تیار دي. حکمتیار له خپل اړخه د سیمې امن ته تقویت ورکولو په خاطر دا وړاندیز هم مخکې کړی چې که په علاقه کې تعینات د مختلفو محکمو اهلکارانو خپلې ذاتي شخړې او دښمنیان ښکاره کړي نو هغلته د مذهب په نوم حالات د خرابولو سازش دوی ناکامه کولی شي.
د دې لپاره پکار دی چې یو حکومت په زیر نگرانۍ کې یو میټینګ وکړلی شي چې هغې ته یوه میاشت یا شل ورځې ټایم ورکړو چې تاسو ذاتي دښمني چو یې هغه د خپل سړي نامه د پلار نامه د کلي نامه د قوم نامه وښایي. نو انشاءالله دې کې سره به کار مې کړي ډېر امن روشي او ذاتی دشمنی به ختمولو کوشش وکړو. د حکومت او د پښتو جرګو په دواړو په ذریعه باندې
تر یاد خونړي پیښو پس د کورمې حالات دومره خراب شول چې د تګ راتګ لارې وتړل شوې، سکولونه بند شول، امتحانونه وځنډېدل او پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګېدلو. که څه هم د سیمې حالات لا هم د معمول په لور نه دي ورغلي، خو د ګل پوره شیا سنی مشرانو ترمنځ تر جرګې پس د امن فضا اوس قایمه شوې ده. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا نوخار یو عدالت کې یو ماشومې سره د جنسي تیرې وجنې په تور یو تن ته دوه واره د پانسای حکم ورکړی. عدالت په خپل حکم کې ملزم ته د 24 کاله د بند او د 22 لک روپو جرمانې سزا هم اورولې ده. په 2013 میلادي کال کې د دسمبر میاشت کې د نوخار کلا کې 9 کلن مناهل مدرسې کور ته روانه وه چې د جنسي تیرې ورشتو و وجل شو. نور تفصیل عظمت علی شارک.
دا وجل شوی معشوم مناهل پلار شاسید مشال ریډیو ته ویل چې نه پوهیږي چې په انصاف خوشاله شي او که د لور په غم خفه، خو خوشبینه دي چې له دې فیصلې رستو به نور معشومان سره داسې ونی شي. پاکال 2013 د دسمبر په 15مه نه کلنا مناهل په نوخار کلا کې ل مدرسې نه کور ته روانه وه. 33 کلن یاسر ورسره جنسي تیری وکړه او له دغې وروسته یې وجلا او مړی یې په نږدې هدیره کې وغورځول. دا ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې روزانه د ماشومانو د زیاتی لس کیسونه رپورټ کیږي، خو لبه د مرغه ډیر کیسونه د معاشري د محدودیتونو له وجې له رپورټ کېدو پاتې شي.
مزید دې چې د سختو سزاګانو طرف ته لاړ شو. موږ له پکار دادا چې موږ د مخدیوي طرف ته لاړ شو او کنه موږ د پولیس او د عدالت انتظار کوو. نو دا غیر مثال د نوخار کیس زموږ مخ ته دی چې باید کیند سزا ملا شو په عدالت کې. خدای نه پسم هغه بیا د دینه مخ کې بار بل عدالت ته دی، بیا بل عدالت ته دی. نو دا که شان متاثر خاندان چې دین دای بیا وست د سترسي یا د نرسي او دا که چې دین داوا دا که شان اویزان وی او خره کې دام کې دي شي چې کم کس ته اوس سزا ملا شو دی بار کوټ یا عدالت چې کم دی کې دي شي چې هغه تا سزا یا کم کیو یا بری.
دا مناهل وکیل بیرسٹر میا سرور شاہ مشال ریڈیو ته ویل چې د عدالتي نظام کې د زند او د پولیسو لخوا په وخت د چالان نه جمع کولو په وجه د دې کیس په فیصله کې 15 کال وخت ولګید.
پلنې وجه خدا دا چې زمون پاکستان قانون کې په پولیس باندې دا پابندی دا چې دی په 14 دروازو کې د واقع نه په 14 دروازو کې بعد دی چالان کیس فایل په کورٹ کې جمع کړي، خو په دې کیس کې داسې اونشوا نورو کیسونو کې نه کیږي او دې کیس کې منشوا په مې 2019 کې د کې تاریخونه سٹارټ شو. نو پہلا وجه خو د چالان سبمټ کېدلو لیټ دی. ما وجه دا ده چې زموږ په سیستم کې چې کم الریډي مسائل دي د ډیلی هغه په دې کې مشو لکه چې جج سے پچوټه دے یا بل وکیل سے ناراضي پولیس والا چې کم گواهان دي هغه رانه شي په دې به تاریخونه بدلې ده. بل غټه وجه په دې کې اودام و چې د کرونا عمره
د خیبر پختونخوا د پولیسو د یو ریپورت تر مخه په کال 2022 کې په صوبه کې 315 ماشومان د جنسي تیری ښکار شوی چې پکې 4 ماشومان د جنسي تیری وروسته وجلی شوی هم دي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم ساحل د کال 2022 په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په کال 2021 کې 3,825 کیسونه پیښونه رپورت شوی چې پکې د ماشومانو جنکو شمیره له هلکانو سیوا ده. رپورت زیاتوي چې صرف 40% کیسونه پولیس ته رپورت شوی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، نوخار.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. ملک په موجود سیاسي کړکیچ وروسته په ټولنیزو رسنو کې دونکو ګنګوسو وروسته د پاکستان پوسټ په ډاګه کړی دا چې هیواد کې د مارشل لا لګولو هیڅ امکان نشته دی. خو بیا شنن کې وای چې تیر وختونو کې همداسې بیانونه وروسته مارشل لا لګول شوی و. په دې اړه نور تفصیل لپاره خبره شبیر احمد جان راکړي.
دا پاکستان فوج ویان اداری آئی ایس پی آر ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف چودھری دا اپریل په 12 یو پاکستانی شخصی ٹیلی ویژن جیو نیوز سره پلو خبر کې ویلي چې زه په واضح توګه دا خبره کول غواړم چې جنرل آسم منیر او هغه په مشره د پاکستان فوج ټول مشران د جمهوریت ملاتړ کوي او راتلونکي کې به هم جاری ساتي او دا چې د مارشل لا لګولو هیڅ سوال نه پیدا کیږي. په خبر کې خبریال او شنونکي محمود جان بابر وای چې وړاندې وختونه کې هم پاکستان کې کله مارشل لا لګیدل نو هم دا رنګ بیانونه به د فوج خوا جاری کېدل. د پوینا مارشل لا یو پوځي حکومت لګول خو ډېره ګران ښکاري. خو پاکستان کې اکثر د ځینې سیاسي جماعتونو په مرسته پوځ واک اختیار ترلاسه کړي او موجوده وخت کې هم داسې امکان شته دی.
نن سبا دا خبره ډېره اسانه نه ده، خو زه بیا هم دا ویم چې کوم حالات روان دي نو په دې کې کله نور سیاسي جماعتونه ورسره ملاتړ وکړي دا خبره ورسره ومني. کوم کې چې زما خپل خیال دی چې پیپلز پارټي خو به بالکل نه مني، خو که د عمران خان دغه مسله بالکل نه حل کیږي او دوی بالکل خرابېږي ټول جماعتونه کې دې سیاسی جمہوری طریقے سر چلی مارشل خبر امکان
پلو خبرو کې د پاکستان پوز ویند ادارې مشر ویل چې د پوز مشرتابه د حکومت او پی ٹی آئی ترمنز په موجوده تعطل کې هم په جمهوریت باور لري. خبریال او شنون کې شیم شاهد وای چې پاکستان کې مارشل لا لګول هیڅ اجت نشته دی، ځکه دوی پارلماني نظام دومره کمزور کړي او خپل تابع کړي چې هم د دوی منل کیږي او نیغ په نیغه مارشل لا لګول به ممکن ځکه نه وي چې نړۍ ورته ښه نظر نه کوي.
چې په پاکستان کې جمهوریت دومره کمزور دی چې نن تاسو ګوري ټول اقتدار او ټول اختیار چې کوم دی نو دا آرمی سره دی، نو په داسې حالاتو کې آرمی ته د مارشل لا لګولو هیڅ ضرورت نشته او د پوج د مداخلت د لاسه نن عدلیم تقسیم ده او نن په پوج کوم د اختلافات او خبرې دي. نو زمان دادار چې ډایرکټ مارشل لا خو ځکه نشي راتلی چې هغه په نړیواله سطح باندې د هغې غندنه کیږي او په ماضي کې چې کوم د مارشل لای یا پوجي حکومتونو د هغې کارکردګي ټول په وړاندې را
کله نه چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نیول شوی او د دوی منونکو مظاهره پیل کړي نو داسې اوازې او ګنګوسي خو ټولنیزو رسنو خوري دي چې ګنې پوسټ کې دننه اختلافات دي او احتجاجن استفاګانې هم ورکړل شوی دي. د دې په جواب کې د ایس پی آر ویان میجر جنرال احمد شریف خپل وینا کې ویل چې نه کومه استفا ورکړل شوی ده او نه کومه نافرمانی شوی ده او د داخلي خارجي سازشونو باوجود هم پوسټ متحد دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ د رویې خلاف د دې عدالت مخې ته د ګل پور د احتجاج او درنې اعلان کړي. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وایي د عدالت لخوا عمران خان ته د ضمانت ورکولو پریکړه نه مني. په دې اړه نور تفصیل شایسته حکیم ناورو.
پاکستان ڈیموکریٹک الائنس چې د حکومت یو لس پارټیانو اتحادیان دي، د مشر مولانا فضل الرحمن لا غیر استا چې د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 15 مئی پورې داسې ضمانت ورکړ چې حکومت به په یو قسم جرم کې هم نشي نیول. په دغه فیصله د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سخت تشویش اظهار کړی او ویلي دي چې ستر عدالت د پاکستان 6 اربع روپۍ اغلا کون کی تا تحفظ ورکوی. مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت علما اسلام مذهبي پارټي مشر هم دی، خبرې غونډې ته ویل چې اتحادی پارټیانی با په دغه فیصله احتجاج کوي.
عدالت ان کے تحفظ کے لیے ہے،
عدالت د هغوی د تحفظ لپاره ده. نن مون فیصله کړی دا، زه د پی ڈی ایم اتحادی ګوند نمائندگی او د بشر په حیث ټول قوم ته اپیل کوم چې د ګل پورس ټول قوم اسلام آباد طرف ته روان شي. سپریم کورټ مخې ته به لوی ناسته ورکولای کیږي، زبردست احتجاج وکړو او دوی ته به وایو چې سپریم کورټ د قانون مور ده، خواخی نه ده، دا د اسمان نه نه ده راکوز شوی. چیف جسټس ته وایي زمون پرنګ د وخه جوړ انسان دی،
اترے ہوئے نہیں، ہماری طرح کے گوشت پوست کے انسان ہیں،
پدغاړه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسد الله خان وای چې د مولانا فضل الرحمن دغه اعلان او بیا وروسته د عدالت مخته احتجاج کول په مقدمه اثر انداز کېدل دي او دغه د عدالت د سپکاوي په قانون کې راځي او د قانون مطابق د احتجاج اعلان کوونکي او احتجاج کې شرکت کوونکو ته د پاکستان د قانون تر سوري لاندې عدالت سزا ورکول شي.
اسپیسیفیک لا چې د نو کنټمټ اف کورټ ارډیننس د 2003 کال کې چې کوم ارډیننس صدرتي حکم پاشیو کنټمټ اف کورټ پاغه کې کورټ ډېر زیات پاورز دي پدی باندې بالکل پدی چې د عدالت حکم نه منل د عدالت په حکم کې رکاوټ جوړول د عدالت چې کوم ججان دي داغي مزاق وړاول یا صدا سے خبره کول چې پاغه کې د عدالتي کاروي کې سنا سے خلل راشي یا سو اوکساول نو دا د کنټمټ اف کورټ په زمره کې راځي او ډېر زیات واسټ د دې سکوپ ته ججز چې دي نو اغي ډېر ماینر سیزن باندې هم کنټمټ اف کورټ نوټس ایشو کولی شي.
مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې د سپریم کورټ مخې ته د احتجاجي ناستي اعلان کړي چې دینه یو ورځ وړاندې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال د حکومت لخوا پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان چې د مئی په 9 نیټه د اسلام آباد های کورټ نه د 14 اربو د غلا په تور کې نیولې وو. سپریم کورټ د مئی په 11 نیټه دغه عمل ناقانونه ګرځولې او د عمران خان د خوشی کېدو امر یې جاری کړو. د عمران خان په نیولو د هغه د پارټۍ کارکونانو وروسته ټول ملک کې احتجاجونه کړي چې پکې لږ تر لږه لس تنان مړه او په سلګونو جوبل او یو شمیر سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسیدلې. عمران خان وایي چې حکومت د ټاکنو نه تښتي او د هغه په ضد سیاسي انتقامي کاروایی کوي. شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم ټولې شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې تر 14 مئی پورې تړل شوې دي. د 9 لسم یا نور جمعتون امتحانونه هم ځنډول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 9 مئی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د گرفتارۍ وروسته د یادګون کارکونکو مظاهرې پیل کړې وې چې پکې سرکاري ودانو ته اورونه ورته کول نه علاوه زیاتره غټې لارې هم بندې کړې شوې وې. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکړي.
پانہم مئی د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د نیب لخوا د درغلو په یو کیس کې د نیولو وروسته د مننکو ټول ملک په خصوصي توګه پنجاب او خیبر پختونخوا کې قهرجن مظاهره پیل کړې وې چې په کیوش مې سرکاري ودانو او نور ځایونو ته اورونه ولګول شو او زیاتره لاړې سړکونه او موټروې د هر قسمه تګ را تګ لپاره بند کړې وې چې له وجې په سمدستي توګه د 9 لسم جمعه امتحانونه وځنډول شو او تعلیمي ادارې ټول ملک تر 14 مئی وتړل شوې. خو بیا د کونکي د خپل تعلیمي وخت ضایع کېدو لپاره ډېر اندېښمن دي. د پېښور اسلامي کالج د 14 جمعه یا ټولګي د کونکي محمد سبحان وای
زمون کالج بند کړل شوې دي ورسره تمره چې هاستلې زمون غو بند کړل شوې دي او موږ په زور د هاستل را وستل شوې په دیو ځمان دي. زه او زما نور سمره ملګری چې دي هغه د کور تراغلي دي په داسې وخت کې چې زمون امتحان ته د 2 هفتو نه هم کم وخت پاتې دي. د لسم جمعه پرچې په مینس ودرول شوې دي داغه د وجمنګ سره هم دایره ده. چاې زمنګ پرچی به کیږي کنه کیږي ته هیڅ پته نشته چې سب کیږي. انټرنیټ د بندش د وجې چې زمنګ سمره هم داسې ویب سټ سوچ منګ به هغه ته خپل نوټس کتل منګ خپل لیکچر ځان سره نوټ کولو هغه ته هم منګ رسای نه لرو.
دغه د کونکو مېند او پلان هم د خپل بچو ر تعلیم وخت ځای کېدو لپاره ډیر اندېخمن دي. وای وړاندې کرونا وبا د دوی د وړو زده کړو ته ډیر ځان اړولې دي. نو باید تعلیمي حل ځلې بیا بحال کړی شي ام نومن ځکه شي او سیاسي حالات هم قابو کې وساتل شي. د محمد سبحان پلار محمد ګل وای
د ملکی سیاسي حالات د وجه د لسم پرچی مینس کی ولاړ دي او د یو لسم جمعات هم سپته نه لګي. د دې سره د ماشوم په مستقبل ډیر لوی اثر ګرځيږي. د سکولونو او کالجونو بندیدو سره ماشوم او استاد ترمنز یو ډیر لوی حاله هم پیدا شوه ده. زه نه غواړم چې زما زوی د هغې ذهني دباو نه تیر شي کم چې د کورونا وایرس په وخت کې تیر شو.
ولې د امتحانونو د نوې تاریخ مو چکلا د پیښور بورډ چیرمن پروفیسر ډاکټر نصر الله صاحب سره تماسونی ول نه د هغوی د ټلیفون د خراب سیګنل لوجه ور سره خبرې اترې ونه شوې. خو د ټول پاکستان په شمول خیبر پښتونخوا کې هم د 9 اپریل نه ټول شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې تړل شوې دي او ملک روان ټول امتحانونه ځنډول شوې دي. خیبر پښتونخوا کې د لړ زده کړو او ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمو په 9 اپریل اعلامیه هم جاری کړې چې تر مخه تاسور لسم مې ټول تعلیمي ادارې تړل دي او پکې ویل شوې دي چې تر دویم حکم پورې به دغه ټول تعلیمي ادارې بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه، پلسنی مو بجو پښتونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی، په دونی مو بجو روغتیا او درملنه، په دریو بجو د مشال مرکه، په سلور نیمو بجو هارون باچا هنری گړی، په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو درنګ سات کې د دې خبرې غړې نیمای تر رسیدلې یو د خبرونو لنډیز. په شمالي وزیرستان کې پودی چارواکو ویلي چې پرون د مئی په 12 مئی هلته په طبي ټولخیلو سیمه کې له وسوالو سره د مرسته کوونکو هلته پر امنیتي عسکرو په بریدونو کې د کګوړو شپږو تنانو کورونه ړنګ کړي دي، لس تنه یې نیولي او دغه کورنۍ له وزیرستانه شړلې دي. بلخوا لا هم د دغو کورنیو غړو له رسنو سره رابطه نه ده کړې چې د دوی کورونه ولې او څنګه ړنګ شوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په لاهور کې د کور کمانډر د کور په سوځولو او هلته د ودانۍ او سامانونو ته په زیان رسولو کې ککړ تناندی پر روانو دوا او یا ساتونو کې ونیول شي. نو موړی ویلي په پیښه کې د ککړو ټولو تنانو د دې د منصوبې جوړولو او کسانو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. د پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د ګل پور د احتجاج او درنې اعلان کړی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان په اړه د عدالتي پریکړې په ځواب کې ویل چې ستر عدالت د شپې ته عرب روپو غلا کوونکي ته تحفظ ورکوي او موږ دا پریکړه نه منو. په پاکستان کې انټرنیټ بیرته بحال شوی دی خو په ځینو سیمو کې پوره ډول لا هم نه دی بحال. د مشال ریډیو خبریال وایي د مئی پر 9 د عمران خان تر نیولو وروسته په پاکستان کې ټویټر، فیسبوک، واټسایپ، یوټیوب او انسټاګرام هم بند شوي دي. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د جن یو ګاډی کندې ته پرېوتو په پیښه کې د دریو ماشومانو په ګډون 15 کسان مړه شوي او درې تنه چوبل دي. پوز وایي چې په بلوچستان صوبه کې د اف سي ځواک په یو کیمپ کې د وسلوالو په حمله کې شپږ وسلوال وجلې شوي دي. نن د مئی په 13 پوز په یو بیان کې ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د رزم په تبادله کې شپږ سرتیری او یو عام کس وجل شوی او د یوې ښځې په ګډون پکې شپږ نور کسان جوبل هم دي. تحریک جهاد پاکستان د دې پیښې ذمہوار منلې. چین به د مئی له 15 نیټې څخه اوکراین، روس او نورو اروپایي هیوادونو ته خپل ځانګړی استازي استوي. او تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر د مونږه کم زیات شپارس گنتی اوس دغه نشریاتی او پدې کې ځینې د مونږه په تکراری توګه باندې وړاندې کوو. د دې ترڅنګ ځینې تاسو ته په ژوندۍ بڼه هم وړاندې کوو. د خبرونه په دې بل برخه کې تاسو پام راګرځوم ورجو افغانستان ته. په ټول افغانستان کې په سکولونو کې یا په خوونځو کې خلکو ته د سلیبس یا د نصاب کتابونه نه دي ورکړل شوي. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې
د کابل ښار د یو ښوونځي د شپږم ټوګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د ښوونځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل،
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولی، ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
دوه میاشتې کېږي کتاب بنانه درا کلی د رستنز سره مخامخ یو درس نو شویلای او کتابونه نه درا کلی
نشهزاد مور چې د کورنۍ سرپرست د ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل،
اقتصاد خو بیخي ضعیف ده، یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه ورته، یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه او اوس هم دوه کتابه مې د پخدای کې تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي، خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زامن مې دي، ورور یې دولتي مکتب کې دي، کتابونه نه لري، کتابونه نشته. ورور یې یو شپږ پنځه شپږ مضمونه مې ځنه خوا ورته مو واخیسته، نور پیسې نه لرم چې ټول ته واخلم. زه عمارت نه خواهش کوم، هیله کوم چې موږ ماشومانو ته کتاب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي. خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري، د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
تاسو مشال لريو ته وګورئ په افغانستان کې پاتې کیږو. د پکتیا د ډنډ پټان په سرحدي سیمه کې هغه ناروغان چې د خپلو ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره پاکستان ته روان دي وایي په ډېر ژن ورته د تګ نوبت را رسیږي. دوی وایي یادې سیمې ته د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو هر ورځ لسګونه ناروغان او ناروغ لرونکي ورځي، خو یوازې اویاو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته واوړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار نجیب الله خیل راکړي.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي سیمې ته هر ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه کسان چې ډیری یې ناروغان او ناروغ لرونکي دي پاکستان ته د اوښتو لپاره ورځي، چې ډیر لږ شمېر یې اوړي، خو ډیر نور بیا همالته د درملنې او اوسېدو له اسانتیاو پرته پاتې کیږي. په افغانستان کې چې د ځینو ناروغیو د درملنې امکانات محدود دي، سلګونه ناروغان او ناروغ لرونکي د ډنډ پټان په لاره د کورمې خرلڅیو ته اوړي او بیا له هغه ځایه پېښور او د پاکستان نورو لوی نتزی. یو تن ناروغ لرونکی مجید مشال راډیو ته ویل
د خوست خال، د پکتیکا خال، د کندور نه ټول خال په دغه لارې موتی میماری زونه ډیر کم تعداد وړي، ځکه کم تعداد وړي چې ټوکنې کمې دي، د ټوکن لګې زپاکې کې یا د غلم خان لارې او تخلص کې خال په خپل لارې چې د جلال آباد خال په خپل لارې چې نو د لغمون ونې سره تقریبا د لاس ولایتو خال دل ترڅي خاک دی منګ د پکتیو ویل نه ټول یو خبره ده، خو نه چې ټوکنې متاسفانه لګې ډیر وي. موږ خپل مریضون د کیم سل دی پوت دی وسپورې نه چې ځکه موږ بیا نو بات ورکو د خوست خلکو ته ورکو نورو ته ورکو او نو ډیره مهرباني به دا وي چې مجاهدین موږ صدق کې خمګري وکي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شته ناروغان په دې ځای کې د اسانتیا ولنه شتونه هم شکایت کوي او د سهولتونو په ګډون په تاګ راته کې د بینظمیو د مخنیوي غوښتنه کوي. یو تن ناروغ افسر خان وایي
والا کای سہولت اوس دا په دډوک پرته یو د حالات دي نو د بیمور اول حق دا غدې چې د تاروم سہولت پیدا شي. او طالبان حکومت نه می دا غوښتنه ده چې دغه مریضونو سره اول حاصل وک او دویم مدد چې څومره واسي څومره کوشش وی چې دغه ته دالته لګي سنتیاوی جوړی لکه دا ډول چې دا بنظمې ډیر دي.
ناروغان وایي په یوه ورځ کې د وختونکو ناروغان شمیر له اړمنو کسانو څو برابر لګ دی او په دې کې ډیری هغه ناروغان دي چې بیماری سختی او پاکستان ته ورتک پرته بل چاره نه لري. ناروغ لرونکي محمد اعظم وایي
نو زمونږ چې د 200 ته ورسیږي ځکه خلک ډیر دي، نفوس ډیر دي، بیماران ډیر دي، د بیمارانو په غو باید دغه موږ ته 200 نفر ته 200 ټوکن ته باید ورسیږي چې په هر ټوکن کې د چا مریضي پدای کې داسې بیماران دي چې هغه د وینې کینسل وي، بعضي داسې کسان ور کې دي چې هغه کینسل وي، بعضي داسې کسان دي چې هغه د زړه ناروغان دي.
بل لوري ته د پکتیا په ټنډ پټان کې د سرحدي کمیسارۍ مسؤلان د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا مسالې مشرانو سره شریکی کړي او اوس مهال د زینو اړینو اسانتیاو په برابرولو کارونه روان دي. د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي کمیسار عثمان خطاب وویل
داس کلینکس مونږ نه لرو چې د عاجل مریض وي دلته راشي تدوی وي کې دو ساعت پر دو ساعت پر یا شپه وي کې یا باران وي یا لمر وي دغه لپاره ان شاء الله اوس مونږ ته ټول هغه ترتیب روان دی، هغه شروع دي زنه رسیدلې دي زنه برسیږي.
یاد دی وی په لویه پکتیا کې هم د خوست په غلام خان، د پکتیکا په انګورډه او د پکتیا په ډنډ پټان باندې د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ سربیره د ناروغانو تلل او راتلل هم روان دي، خو محدود دي او په دې درې واړو لارو کې ناروغان او ناروغ لرونکي له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په دې نګدو کې په خیبر پښتونخوا کې د غلای او طوفاني بارانونو د غلطه کې ډیر فصلونو ته نقصان رسولې ده. په دې اړه باندې زمونږ همکاري دمون همکاری دا راپور برابر کړی چې دا وره
سرکال غلې او بارانونو په خیبر پښتونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولې. مرداراز په پېښور اکبرپوره کې باغوان دی. نوموړي هر کال په هجاره د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې باغونه نیسي. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال بارانونو غلې او زولیه د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
دینه مخکې او باران شوه دی، تقریبا میاش مخکې او باران شوه دی. هغه باران سره هغه ټیم زمونږ الوچه ډیر په ګل کې ډیر په زور او شور راغلی و، موږ ډیر خوشاله وو. خو چې کله هغه باران پوشو بس دا غینه چې کم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. دا غینه پس بیا ورپسې بیا اوس ریسنټلی غلۍ او شو باران او شو هغه چې پکې الوچې دانه مانه وا پانی مانی غار سره پکې نو دا الوچې ډیر زیات نقصان شوه دی. پر اوس کال کې یو پټي دس پې یو بوټي دس پېټې کړې وي. زمان دا چې دا دل با هغه بوټي یا دوه کیلو درې کیلو دانې به وکي یا به نیمه پېټه یو کی یا باډو اون کی دا ټوټلی زما تاوان دی. زه به مالک ته کینم هغه ته به زه مینت زاری وکم. نو که مالک خوښه ده که اغا چې کم ده نو 5% 10% 15% پریدي خو بیا له خبر ده. او کنی نو دا پیسې به ورکړو دا غي خوش وي. اصل کې باغوان چې کم ده باغونو کار کوي پیکینګ کوي او منډه ته لګي اغا تباہ شوه ده، دا غ ډیر نقصان شوه ده.
د خیبر پښتونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ ریپورټینګ سرویسز د یو ریپورت تر مخه په صوبه کې 233 اکړه باغونه او 6000 اکړه غنم د باران او غلینا خراب شوی دي. اداره وای چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 1400 میټریک ټن نه زیات لګول شوی و. د یادی ادارې جی آی ایس سپیشلیست عزیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې د شمیرو راټولولو وروسته هغوی کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
کوم ډیزل غنم د روان کم ټایم باندې کړو دا غینه پیل وکړو او په فروری مارچ کې موږ سره یو هیټ ویو راځي نو هغه ټایم کې تاسو د غنم دا وګ ډیر کچي او پوخ شي لکه به موسم پوخ شي نه اوچ شي لکه غنم د سم کمزور راشي. نو کوم غنم د خپل ټایم نه پیل وکړو یو میاش پیل وکړو نو چې کله په مارچ کې او فروری په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل غمې چورټی تر رسیدلې په خوالي ته واغه هیټ ویو وهي نو د دې بارانونو په پیل باغ موږ سره چې د پوښي او په زمیدار باندې غن خپل فصل والي.
طارق خان هم یو له هغه کاروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولي. نو موري مشال ریډیو ته وویل چې به وخت بارانونو لوجه ځینې مرزونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړي دي.
دا تیر باران کې زموږ دا فصل باران د لاسه پریوته دا غنم پریوتل او هغه سره خلی گزاره شي او بیا ورپسې چې دا بم باران راډو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پریوتل غلې سره او د زول سره دا طوفان رالو دا غنم نیم په نیم کړ. مخکې چې زموږ پیداوار د جیرب 40 منه یا 30 منه اوس په 80 منه تراله نو موږ لږ ډیر نقصان ورکو. دا کوم جدید او وغیره دا نیم شو په ولاړ غنمو کې او په دې پریوتو کې ډیر فرق دی نو دې ډیر نقصان وکړو موږ لپاره.
سوروج روان دي د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلی و چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو لوجې فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دی. خو بلخوا وزیر اعظم میا شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پاکستان کې د 13 کالو پرتله سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2113 او 15315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپږو نه تر وو بجو، د شپې لنهو نه تر لسو او بیا د شپې لیولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. د مرکزی مومند ادبی ټولنې د دوو ملګرو شاعرانو د ستاینې لپاره دستوره کړی. دا شاعران چې ژوند دي غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل نومیږي. د شاعرانو په خبره په ژوند یې ستاینه ډیره غوره ده. د مشاعرې مشر میلما پروفیسر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل شاعرانو لیکوالانو په ژوند ستاینه وشي. دغه مشاعرې ته شانواز ترغری هم ورغلی او دا راپور جوړ کړی چې په شاعرۍ پیلېږي.
زمونگ سترگو کی نظر وے خوبار دو سم برباد کرے زمونگ زڑا زمونگ زگر وے خوبار دو سم برباد کرے دب منو پہ خور شوے دب گلنو پہ خورا
او کوزه محمود کاغون کې د اسماعیل دجی پوجره کې دغه مشاعره د جمعې په ورځ جوړه شو. مشاعره د محمود د ژوندۍ شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په اعزاز کې را جوړه شو او پکې وویل شو دوی خوښوي چې خپل شاعران په ژوند وستای نه چې د مرګ پس ور باندې قصیدې ولیکي. غلام حسین محب د شاعرۍ او کتابونه لیکلي، یوې په اردو ژبه کې او شپږې په پښتو ژبه کې لیکلی شوي. مشاد رډیو سره خبرې کې وویل دی غنی چې په ژوند وستاد شو نو په سپینه ګیره د لیکلو حوصله لا زیاته شوه.
راځه چې بیا سره تازه کړو مینه په ټول جهان کې انګازه کړو مینه زمونږ یارانو دا دستور وګوري نکلو په ژوند په جنازه کړو مینه. نو زمونږ اکثر د مرګ نفس ستایل کیږي. خدای او سلسله شروع شوې ده. شکر دی ماشاءالله په خیبر کې هم وشو، په مومندو کې هم وشو، په دعا سیمه کې هم وشو چې د مشرانو په اعزاز کې پروګرامونه کیږي. نو ډیر زیات مننه کوم او ډیر زیات خوشحالي محسوسوم او د دې پروګرامونو سره به یو نور حوصله موږ ته میلاو شي چې روسه پر مسکړي چې دا غي زیات کار وکړو.
د مرکزی محمد ادبی ټولنې لخوا په دغه مشاعره کې د پیښور نه ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر عباسین یوسفزی، فضل مومن او د شهاب عزیز ارمان په شمول ګڼ شمیر شاعران هم ورغلي. دا ځای ته د شوقت رنا د قلم کورنۍ او د مټې مغول خیلونه د قلم یاران په نوم د تنظیم غړي هم ورغلي. د مرکزی مومن ادبی ټولنې مشر حضرت داغ او جلبل مومن لخوا غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل ته خوله او لونګۍ او په غاړه کې د ګلونو هارونه هم واچولی شو. جمیل ګل جمیل هم د مشال رډیو سره خبرې کړې.
ژوند کې ما د دې پښتو دومره خدمت نه دی کړی څومره چې ما له عزت راکړه. زه اکثر مرګرو ته دا وایم چې دا پښتو چې دا د مور په شان ده. چا چې د مور خپو باندې لږ زور وکړ، لږ خدمت وکړو، په ایمان درته وایم چې د دې خدمت په الله رب العزت هغه په دنیا کې ورکوي. او دا د دې ظاهر ثبوت هم چې زما خدای ده چې د دې پښتو دغه لږ یو څو ورځې خدمت کړی دی. زه درته زه دا یقیني وایم، زه داسې محفل لاړ شم چې په هغه کې د پی ایچ ډی ډاکټران ناست دي، هغه ماته پاسینو زوب ته دې ځان لښما په دې باندې زه جاړېګم. دا دغه مور خدمت
دغه غونډه مشر ملما پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی مشال رډیو ته وویل ته ژوندۍ شاعرانو او یا اتلانو ستاینه لازم ده. کینه تر مرګ پسې به هر څوک ستای. نوموړي زیاته کړه،
عالم یو تر بل زاره گئی، ما د محفل یاران لیده چې خاورې شو نه په ژوند باندې د ملګرو د صلاحیتونو د هغې د کمالونو د هغې د صفتونو ستاینه کول ډیر ضروری، ځکه چې یو خدای سره د هغې وینه لږه زیاته شي او کیدای شي چې تخلیق کار د هغې نه ښه تخلیق وکړی شي، هغه ته د اندازه وشي. ادبی ټولنې چې څومره دي نو هغې له پکار دا دي چې خپل ادبی ملګري وستایي وروزي.
د ورغلیو مشرانو او ځوانانو شاعرانو رخوا نظمونه، غزلې او ربایانې هم واورول شوې او ځینو پکې د غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په ژوند نثرونه هم لیکلي وو چې تر مازیګر نه وخته پورې په دغه غونډه کې حاضرینو ته واورول. شانواز ترغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
د بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو بل ادبی راپور تخته سو پام راګرځوم. په خبر کې یو ادبی ټولنې د شاعر لیکوال محقق او منتقد پروفیسر حنیف خلیل 500 کلیزه د یو غونډې په ترڅ کې ولمنځله چې ګڼو نامتو لیکوالانو د پښتو ادب استادانو د هغه په ادبی ژوند فن او کړی کار مقالې او ویناوي واورولې. د غونډې ته د مشال ریډیو همکار هم ورغلی وو او دغه تفصیلی راپور یې په برابر کړی.
Lakshmi ma pada marshi dile bazar shi dile bazar shi dajwan pada
دا منظومه د وال سوابي څخه دراغلي شاعر پجیګل لهنجری پیښور کې له یو مقامي حاله اوریدل کیږي. چرته چریګي للمی پښتو ادبي ټولنې له افغان ټي وي سره په ګډه د شاعر ادیب محقق او منتقد پروفیسر ډاکټر انیب خلیل د 500 کلیزی په ویاړ جشن کې یو درنه غونډه رابللې وه. د غونډې په پیل کې د ډاکټر شهاب عزیز ارمان په غږ کې د انیب خلیل په ژوند پن او شخصیت یو ډاکومنټري هم واورول شو چې یو برخه یې دلته راخلو.
انیب خلیل تر دې وخته د 100 زیاتې تحقیقي مقالې او د 100 زیات کتابونه لیکلي دي چې څه یې په خپله چاپ کړي دي او څه مختلفو ادارو چاپ کړي دي. په مقالو کې یې د 500 زیاتې مقالې د هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان لخوا په منظورو شوو تحقیقي مجلو کې چاپ دي او 500 زیاتې یې په عام علمي ادبي او تحقیقي مجلو کې چاپ شوې مقالې دي. دا مقالې په پښتو، اردو او انګریزي درېو ژبو کې لیکل شوې دي. انیب خلیل تقریبا پاسا 200 کتابونو باندې په پښتو، اردو او انګریزي کې مقدمه دی باچی او فلیپونو هم لیکلي دي. دا هغه ته ټول لیکونه، کتابونه او مقالې په عمومي ډول په ادب، تاریخ، لسانیات او بشریات او نفسیات او عمرانیات او مذهب، فلسفه، تهذیب، تمدن او ځینی نور ټولنیزو علمونو لیکل شوی. د زړو کلمینو څخه تدوین، د دیوانونو ترتیب او تدوین، په شخصیاتو کتابونو لیکونه، د شلمې صدې په جدید ادب لیکونه، ترجمه په صحافتي ادب لیکونه، افسانوي ادب، مراکي په تخلیقي ادب کې د شاعرانو علاوه خاکي، تکلونه، راپورتاجونه او نور متفرق موضوعات او اصناف شامل دي.
په دې غونډه کې د پښتو ژبې ګڼو لیکوالو او استادانو د پروفیسر انیب خلیل په کړي کار مقالې او ویناوي واورولې چې یو هم پکې پروفیسر اسیر منګلو. نوموړي په انیب خلیل خاکلي کلي وه چې یو ځای د هغه په تنقیدي برخه کې د جرأت ستاینه کړې وه.
یو ورځ په خپل کلندر مومن صاحب یو مقاله تنقید ته وړاندې کړه چې پکې د خوشحال بابا دا شعر مستجاب مومن کچرګ د مغل دا زه خوشحال خټک خو باز یم دې مې غر. چې کله دا مقاله کلندر صاحب واوروله د کرا کتنې دور شروع شو نو ټولو نه زیات جارحانه انداز د کشر حنیف خلیل و د کلندر مومن صاحب غوندې ستر شاعر او بے باک اناقات په سترګو کې سترګې اچول د هر چا د وس کار نه و.
انیب خلیل په اردو ژبه د بابای غزل په نوم په حمزه شینواری یو کتاب هم خپور کړی دی. پروفیسر اسلم تاثیر په خپله مقاله کې چې انیب خلیل او حمزه شناسی عنوان یې ورکړی و یو ځای وویل
دا حمزه بابا په فکر او فن باندې اردو ژبه کې لیکل شوی یو داسې کتاب دی چې د حمزه بابا د ژوند اسلوب و عادت الوجود، پښتو، پښتون تصوف، پښتونوالی، جمالیاتی حس، تخیل، علامت نگارۍ او نظم گویۍ باندې په مؤثرو ټکو کې په زړه پورې بیان شوی دی. د بابا د اردو او فارسی شاعري د انصاف په تله تللې ده او بیا یې ورباندې یوه کوټلې رایې او پریکړه مخې ته راوړې ده. د بابا د ځینې کتابونو لکه ژوند او یون، د کابل منظومه سفرنامه او د خوشحال بابا یو شعر اجمالی خاکه هم وړاندې کړې ده او بیا یې دا اثر د استادانو نه د بابا په فکر و فن باندې معتبر رائے خپل لستون کو تھا مخ تیخی دی او د خپل کتاب قدر و قیمت یې سیوا کړی دی.
د طنز او مزا لیکوال فرید الله شاه حساس په نیف خلیل یو مزاحیه خاکه لیکلې وه چې نوم یې ورته تیزګام اکسپریس ایښی و. د هغه په لیکنه کې انیف خلیل تر نورو همزولو لیکوالو چابک ښودلی شوی و. د نوموړي د خاکې یوه برخه صدارنګې وه.
د تحقیق میدان دی که د تدوین ښایست دی، د تنقید ګرانه ده او که د ترجمې هنر دی، د شرع خورور لمن ده او که د شاعرۍ رنګینی ده، مقدمه نگاری ده، درس و تدریس دی او که د تقریر جادوګری ده. په دې ټولو میدانونو کې تیزګام اکسپریس ډاکټر حنیف خلیل د موجوده دور هغه شاه سوار دی چې د هر لښکر په وړاندینی صفونو کې جگه شمله او هسکه غره د هر اغیار په سترګو کې ازغې ازغې دی. پښتو ادب کې داسې صنف او موضوع به د نش برابر وي چې هغه به په قلم نه وي پورته کړی.
حنیف خلیل د کلاسیک شاعر کاظم خان شیدا د هندي سبک شاعري هم سیړلی او ژور کاری پرې کړی دی. نورالامین ایسوبزی په خپلو خبرو کې په کاظم خان شیدا د انیف خلیل د کړي کار جاج اخیستی و. هغه یو ځای وویل،
پښتو کې د شیدا مطالعه چې ده نو هغه سړی چې هغه د علم فلکیات نوم خبري، هغه چې د انساني او اسلامي تاریخ د ډیرو اهمو پړاوونو نوم خبر وي، هغه چې د فارسي ادبیاتو سره هم شناساوي او هغه چې د عربی ادب په شد مد باندې هم وي، نو اله به چې دی نو هغه په شیدا باندې قلم اوچتوي. چې دی دومره ګران کار کولی شي نو زمونږ دا تمه ده چې په راتلونکي وخت کې به د هغه د ګوتو نه یو داسې کتاب هم راوځي چې د تنقید او تحقیق مشرقي او پښتني اصول زمونږ مخې ته راځي.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو د انیف خلیل په ویاړ نظمونه او شعرونه هم وویل چې د پجی ګل د لیکلي نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو. مشری پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم کولا نوموړي هم په خپل صدارتي خطبه کې د انیف خلیل کار او زیار وستایو.
خاغله ډاکټر صاحب څنګه دی انیف خلیل؟ د دې کوم کتابونه لیکلي دي؟ د جسمانی وزن څنګه دی؟ هغه ډېر کم دی، مالوي وزن یې ډېر زیات دی. اول خو کتاب لیکل ګران کار دی، بیا د ټول ګران کار باندې چې ته چاپ کې خلکو ته پیش کړې ته دا جرأت غواړي. دا کمزور دی، کول کې کتاب نشي چاپ کولای. انیف خلیل ټول کتابونه چاپ کړي دي، مطلب دا چې زه په ځان باور دی چې ته چې څه لیکلي دي هغه څوک مسترد کوي نشي. خو ولې بې مسترد کوي؟ مسترد کوي دي ولې؟ هغه چې کوم خلک ور باندې پیراس کوي هغې دې ولیکي کنه. تنقید کول باغونه آسان کار دی، خو چې بیا لیکل ورته څوک کوي چې یو صفحه لیکي کنه او د سهار نه ماښام شي هغه یو صفحه پوره نه شي، بیا ورته پته ولیکي چې دا دی انیف خلیل خو تلیخ خپل ور پکار دي.
د غونډې په پای کې پروفیسر ډاکټر انیف خلیل له ویناوالو او د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې د هغه د 50 کلن جشن په ویاړ ورسره بې کچې مینه وښودله.
د نننې تقریب داسې یو خصوصي تناظر لري چې لارې بندي، ذهني او ټینشن دی، نفسیاتي یو مسله ده. خو د دې باوجود دومره خلک راغلل زما تقریب له، زه دا محسوسوم چې دا ما سره د یو صادقانه مینې یو عملي ثبوت دی. کوم مقاله نګار، تاثرات ویونکي، نظم ویونکي، ترنم ویونکي، زموږ د سټیج مشران، دا چې ما واورېدل زه خوشحاله شوم چې ما سره خلک دومره مینه کوي. نو چې دا صورت حال زه ګورم، کله کله داسې زما ذهن کې خبره راغله چې کاش زه هر کال د 500 کالو کېدای شوم.
پروفیسر ډاکټر محمد انیف خلیل په خپل 30 کلن ادبی او علمی ژوند کې په بیلابیلو صحافتي، تعلیمی او علمی ادارو کې دندې ترسره کړي، خو د تیرو او کلونو راهیسې تر دا مهاله په اسلام آباد قاضی اعظم پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو ادارې مشر دی.